افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا او جانسن اند جانسن واکسینو تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډه ته وویل:
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتلون کې ته په کتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چې لوی بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې تر څنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې له دې هیواد تر هغه د پناه ځای په توګه استفاده ونکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې ده. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ وویل:
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتونو غواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه چې نړیوال ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقوقو او ټول شمول حکومت غوښتنه کوي، نو غونډه هم باید ورته جوړ کړي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون تر لسو د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دې کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور سره سم امنيسي انټرنیشنل په دولتونو غږ کړی چې له سخت بروکراسي پرته د پریکړې چې افغانان بهر تلل شي او هغه ته دي چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزي ورکړي. لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی او زیات شمېر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غچ وخت تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواد ووزي. د ملګرو ملتونو د شپږم عمومي اسمبلی مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر دغه راز وویل: دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپل راتلونکي په خپله وټاکي. د څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. لکه لکه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیس کې پرونو وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه سرتیری او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی، هغه وسلوالو غښتلی مرکز دی چې القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د دزو پر مهال یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا او جانسن اند جانسن واکسینو تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړه. وی ویل چې خلک کولی شي د واکسینو تقویتي ډوز په خپله انتخاب کړي. د دغه ادارې د چهارشنبې د ورځې د پریکړې له مخې په میلیونونو امریکایانو ته لاره پرانیستل کېږي چې د کورونا وایرس ضد تقویتي ډوز ترلاسه کړي. لدې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایونټیک واکسین تقویتی دوز ته اجازه ورکړې چې د دو دوزو له بشپړې دوه وروسته په شپږو میاشتو کې تطبیق ول دی. هغه هم با له 15 پټوکولونو پورته عملرونکو او هغه چې د سخت ناروغي له خطر سره مخامخ دي او بخي خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د نوې پریکړې لمخه ل عمر او نورو عواملو پرته ټول امریکایان کولای شي لدی پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستي په خپل د دغو دریو واکسینو تقویتی دوز انتخاب کړي. خبرونه مول ازادي راډو او واورید لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې تر افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پر دې هواد بریډ وکړي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوی چې د ناتو او د ناتو د متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن سبا د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینې بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تم د چنن بد ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون ویل چې د ناټو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده.
وی ویل ډیسکس افغانستان اند هاو وی کین انشور تریست
د افغانستان په اړه خبري وکړو. څو څنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښلم ته یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوق او له افغانستان په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم ویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د سولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړې دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې ترورستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې د غوړی دا ډاټ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. سولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړیو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګندې کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نا ارزونه شوی او نو وړاند وینه. د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولای دي دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په شلمه د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړي به خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناتو د لوجستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تم ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دنن روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول، د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي، دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تم ده د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنهونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوي. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویل او سم په اسلامي امارت کې د پخواني حکومت په لزګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شموله حکومت چې د افغان ټولنې ټولي برخه په کې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتیا او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شخ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنې څرګند کړه چې هر راز ماتی د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملن ویان دیمتر پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسیدلې ده چې د نړیوال ټولنې سرچینې په کار واچو چې کابل ته اغیزمنې مالی او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. روسیه تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي، روسیه دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغیز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل روسیه تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحده ایالاتونو پر نه ګډون خوابدای دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویدیس کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوش کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنۍ حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوس هم په افغانستان کې ټول شمول دی. تاسو پوهیږئ چې نږدې 500 زره مامورین له موږ سره کار کوي، دوی ټول د پخواني حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګند کړ چې د طالبانو اساس جوشمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقوقو د شکیدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې مشتیته انتظار یو.
ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. مجيب حبيب زیور ته کتنه کړې ده.
بلومبرګ خبرونه د مسکو پر پرونی غونډه یو لیکنه خبره کړې او پکې ویل شوی چې روسي له طالبانو سره د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه پکې کړې ده. د خبرونه په لیکنه د غونډه ګډونوالو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان په اړه د مرستکونکو یو غونډه جوړ کړي. لیکنه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف دا خبر راخصل شوی چې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلې چې له افغانستان سره د معاصر او مالی اقتصادي او بشري ستو لپاره نړیوالي سرچینې منظم شي. په مطلب کې وړاندې لولو طالبان هغه وخت په اوسنی ناورین خبر برلاسي کېدلای شي چې نورو سیاسي چیرو ته هم د حکومت پاډانه کې ځای ورکړي. بلومبرګ لیکلی دا د پام وړ خبره ده چې طالبانو په افغانستان کې پوځي سیاسي وضعیت منظم کړي، خو د دوی پټکو لا هم دغه هیواد کې تلپاتې سوله نه ده ترلاسه شوی. د مطلب په یو برخه کې راغلی روسیا او چین د لویدیزو هیوادونو برعکس کابل کې خپل سفارت تونه فعال کړی دي، خو د لیکوال په باور لا هم دغه هیوادونو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلای. ل امریکا خبریدونکو سټارز اند سترایپس ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې نړیوالو لا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلای، طالبانو د ځانمرګو بریدګرو کورنوي ته د انعامونو د ورکړې اعلان کړی دی. د لیکنې په باور دغه بریدګرو تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه او د افغانستان پوځي او امنیتی سرتیری پناه کړی دي. سٹارز اند سٹرایپس لیکي طالبان داسې مهال دا کار کوي چې نړیوالو د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرطونه وړاندې کړی دي. دا شرطونه د ښځو او نجونو حقونو یا پټوله کې بشري حقونو ته درناوی دی. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د کورنیو چارو وزیر ورما ورس د کابل په هنتر کانتیننتل هوټل کې د ځانمرګو بریدګرو چې دوی استشهادیان یا فدایان بولی له کورنیو سره د لس لزره افغانیو نقدی مرسته کړي او د وی نومریزم کې د ورک ژمنه هم ورته ورکړي ده. ګڼو افغانانو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د طالبانو پر دې کار خبرګون ښودلی، خو برعکس بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی دا بریدګر د اسلام او وطن اتلان بللی دي. د یادولو وړ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو ځانمرګو حملو کې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او د ځینو مسؤلیت یې طالبانو واخیست.
د سندرو
میلمانه